لس بجی شوی احمد شی بریم دازا دیرارو دا دی سات پا خبروانه که ستاسو کربه تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د اسلامی هیوادو د همکاری د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیلې لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د مصالحې دالی شورا ویان هیله مند دی چې دا شورا به ډیر ژر عمومي غونډه جوړه کړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړي او د ایران د اټومي څېړنو مخکښ متخصص محسن فخری ووشل شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وای د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سوله غوښتنه یې کړې ده. شاغلی ویلسن تیره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې یې ګړندې کړې.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي بله بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې عالي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه شوه. خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شاغلی اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفی وای چې د شزو د حقونو او شتل سره اړونو لخوندي توپ او درناوی پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. میرمن کوفی دا خبره پرونته اسلام آباد د چیړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دوارو لورو د شزو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغې زیاته کړه چې ښځې د ټولنیزې پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب صدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی و. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیګ بیگ باش د دسمبر 11 پیل شي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته چیرمه پرون د یو بریټ پر مهال ووشل شو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل.
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخ لسیم لرو د خکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دز شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نقششته چې دا د اسرائیل کار دی. دا سشکاری چې دا پیښه به د ایران او د امریکا د متحد ایالاتونو او د هغې د نشتې متحد اسرائیل ترمنځ کړکیچ زیات کړي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا الصدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاني په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبي ښار ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیښې عیني شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بنسټ پالشیا مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوب مرکزی میدان پلور ورغدل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیشه شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډاکټر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلې دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبري کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېره وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوس سره هم جوړ نه دی. او وروستی خبر دا چې د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره پلانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره کړې. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بالاخره بزګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل خو پولیس پرې څار لري. او سجر رو پا منسانی سپا دولست اشپش نوی پتول افغانستان که اوری. دا افغانستان دا بحرانی و چار وزارت وی دا اسلامی هیوادو دا همکاری سازمان دا غونډی لګډون والو غواړي چې دا افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو وسلوېشتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنکزای راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوې دي. د غونډې ته له افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل:
پیغام مدري کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دیدګاه شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایې د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکون کې وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د وشمیر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي. ملاقاتونه جداګانه شته مشه.
د اسلامي نړۍ د همکاري سازمان په خپل تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبانو د بریدونو بندولو ته هڅولي. د دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستر بلی مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
دا چې موږ د دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي نو په وړاندې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان لو 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیر بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پولعلم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیول شي. زموږ د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شویره وړاندې به دا پروګرام خپور کړو. خو اوس خبر لرو چې په کابل کې یو شمیر چاودنې شوې دي. فیروزی عزیزی دا موضوع سره لیدل دي په واورو او جزئیات په تری وخت. فیروزه جانې، دا چاودنې څنګه شوې دي او په کومو سیمو کې؟
مننه شیبر صاحب، د سهار له ونیمو لو 15 دقیقو په دې خاطر اوس پورې په کابل ښار کې په مختلفو سیمو کې یا په بیلابیلو ناحیو کې درې د مغناطیسي ماينونو چاودنې سوې دي. د کابل د پولیسو د ویان فردوس فرامرس په خبره لومړی ماين چاودنې البته په یو لسمه ناحیه کې سوې چې څلور کسان یې ټپین کړي دي، او دویم انفجار یا دویم چاودنه د شهره کې امید سبس په نوم باندې شپږمه ناحیه کې سوای چې د خبره په لومړي انفجار کې څلور کسان چې مخکې مې ویل ټپین سوي دي، او په دویم کې بیا درې نور زخمیان سوي دي. دریم چاودنه هم د دشت برچی د کابل په غرب کې هلته سوي. خو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل چې چاته یا څومره کسانو تمرکز وبلاوخته ده. په ټوله کې همدغه دوه کسان نظامیان یا پوځیان ټپین سوي دي، او 15 نور هم ملکیان زخمیان سوي دي. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نشته چې ورستي جزئیات به سوي او څومره نور خلکو ته به مرګ زوب لاوختي.
او تر اوسه پورې بله او تر اوسه پورې چا ویلی نه دي چې د دې حمله مسؤلیت اخیسته هم داسره
نه خاينه. تر اوسه مونږ که څه هم اړیکې نیولې دي په ځنګړي توګه د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره، خو تر اوسه په دې اړه مونږ ته جواب نه درکړل سوای. او باید یادونه وکوم په دې ورستي یو میاس کې په کابل کې تقریبا هر ورځ په کابل ښار کې دغه مغناطیسي ماينونو چاودنې سته. په تیر اونۍ کې یو راپور درلوده چې هر ورځ په یو اونۍ کې هر ورځ انفجار سوای او مرکز وبلی هم درلودلې.
او مننه فیروزه جان عزیزی. او البته د مغناطیسی ماین د چاودنې له امله تقریبا جویونی مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای هم وشل شو. کابل چاپ رسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د دوحې مذاکراتو او رواني جګړې باندې لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحبه کتنه کوي.
ویساو رسپانی په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي کڅ هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کلنلارې په ورستي اختلافي ټکی باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی لمنلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوه چې د خغلی غنی او د مرستیالانو د سولې ضد دریزونه نیولې، او په وینا یې دا دریزونه په ملت کې هیڅ پلوی نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورسپانی ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه سهم اوس مات شوی، او ولسمشر غنی هم خی مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورسپانی که سهم له دغو پرمختګونو هرکلی کړای، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورسپانی په افغانستان کې د رواني جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پر لپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانی لیکلي که څه هم دا خبره سو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جماعت امام شیخ اکرم صبری خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللی ده. د لیکوال په باور دا فتواوی په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې لړۍ په پرلپسې توګه پشا کېږي. او هشت صبح رسپانی لیکلی په دوحه کې د افغان پلاوی له مذاکراتو سکم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلې، چې دا د عامو افغانانو ترڅنګ د پلاوی غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. رسپانی په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکیل کړي. رسپانی په وینا طالبان غواړي چې له اوربند وړاندې باید لنډ مهاله حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبري وشي. هغه څه چې د ورسپانې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.